ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر اسرار عالم مومند او تکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلی او سلام علومنه تیرولز د چترال نا اسلام آباد ته راتلونکي هغه الوتکه چې په حویلیا کې اورېدلې وه او اته څلوېښت کسان پکې وژل شوي وو د هغې تازه حال د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او نړیوال موضوعات مو درله هم راوړي. اول خبرونه د اسرار عالم مومند.
سړی مشرنو باندې مهم خبر نور لنډیز. د پاکستان جهاز پریوتو په پیخه کې د وجل شو کسانو جسدونه اسلام آباد ته راوړل شي او هلته یې شناخت روان دی. د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه په سینټ کې د نهې پورځو شروع شوی بحث لا هم دوام لري او د پګواش نړیواله موسسه وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د څرنګوالي په اړه راتلونکې اونۍ په کابل کې غونډه جوړوي. خبرونو تفصیل. د پاکستان جهاز پریوتو په پیخه کې د وژل شو کسانو جسدونه اسلام آباد ته راوړل شي او هلته یې شناخت روان دی. د پاکستان کورنیو چارو وزارت لږ شیبه وړاندې مشال یوسف پر رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شپږ څلوېښتو کسانو مړي اسلام آباد ته راوړل شوي چې د اسلام آباد په فیمز هسپتال کې به یې ډي این اے ټیسټ کیږي او له هغه وروسته به خپلو خپلوانو ته سپارل کیږي. د پاکستان سرکاري هوایي کمپنی پی آئی اے په یو جهاز کې سپرو ټولو اته څلوېښت وژل شوو کسانو کې شپږ د جهاز د عملی غړي دي. رویټرز خبري اجانس وایي په دوه څلوېښت مسافرو کې دوه د آسټریا او یو چینایي وګړي دي. دا جهاز تېر ورځ له چترال اسلام آباد ته پر لار و چې د ایبټ آباد په حویلیا سیمه کې د حادثې ښکار شو. بلخوا په پېښور کې د چترال کاروباریانو غوښتنه کړې چې د جهاز پریوتو پېښې دي په سمه توګه پلټنې وشي. د دې کاروباریانو د اتحادیې مشر صادق امین نن مشالې ډوسو ویل
چې بین الاقوامی چې کوم ایکسپرٹ دی هغه به راولی او دوی به دا تحقیقات وکړي. مونږ دې تحقیقات سره مطمئن نه یو چې غلم پخپله سپایم پخپله ججم پخپله او فیصله به پخپله حق کې به ورکه. نو مونږ شل ورځو ټایم ورک چې شل ورځو کې د هر یو خبره خلکو ته منظر عام باندې راوړل شي.
په یاد پیخه کې په وژل شو کسانو کې د پاکستان مشهور سندرغاړی او نعت خوان جنید جمشید هم شامل دی. د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه په سینټ کې د نهې پر ورځ شروع شوی بحث لا هم دوام لري. تر دې مخکې په قومي اسمبلۍ کې پر دې اړه بحث سرته رسېدلی. له کورمې نه د سینټ غړي سجاد حسین توري تېر ورځ مشل ډوته ویل چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د وفاقي حکومت په رپورټ کې ځینې نیمګړتیاوې دي.
دیکھیے وہ بڑی بڑی مسئلے اس طرح کہ ایگزیکٹو پاور بچا سے رہی دم مسئلے ورکی ہوئی تھی باندھ پر بس کی گی نور دا رپورٹ بالکل یا منسی ہوئے چہرہ دا 75% دا جمہوریت طرف زی دا رپورٹ سکون دے جوڑ کر دے وہ بقیہ مسئلے دی پانچ سال منصوبہ دے ترقیتی کرونو کدی باندھ مزید کول گاڑی سینٹ کی سدی باندھ بس وشی
یادونه ول دا چې د قبایلي سیمو د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې خپل وړاندیزونه وزیر اعظم او پارلمان ته وړاندې کړي. د خبر پختونخوا د اثارو قدیمه څانګه وایي د خبر ایجنسۍ په جمرود کې یې زرګونه کاله پخوانی آثار موندلي دي. نن په خبر هاوس پېښور کې د خبر پختونخوا د ارکیالوجي څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد مشالې ډوته ویل چې دوی د خبر ایجنسۍ په جمرود کې یوه ارکیالوجیکل سروې مکمل کړې او هلته یې ډېر زره کاله پخوانی آثار موندلي دي. نوموړی وایي تر اوسه یې یو سل لس آثار موندلي چې پکې اته د بود مت وخت دي. د زیاته کړه چې په تیر وختونو کې د ترګري او خراب امنیتي وضع له امله دوی نشو کولای چې په قبایلي سیمو کې د غاسارو لټون وکړي. مشال دوته وګستی د پګوا شه نړیواله موسسه وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د څرنګوالي په اړه راتلونکې اونۍ د افغان سیاسي څیرو او پخوانیو جهادي مشرانو په ګډون په کابل کې غونډه جوړوي. په افغانستان کې دغه موسسې مسؤل خلیل الله سپین مشال دوته ویل چې د طالبانو سره د روغې جوړې په اړه یې د طالبانو افغان چارواکو نظرونه راټول کړي چې په دې اړه د ځینو افغان مشرانو بحث ته اهم اړتیا شته.
پګواشي کوم د پنځلس مادو مشتمل د سولې په اړه د هوکلې لپاره ابتدایي مواد تهیه کړي دي. په دوحه کې طالبانو سره دا شریک شوي دي، سولې مشتره په دې خوا افغان دولت سره شریک شوي دي. نو پګواش غواړي چې د اکثره افغانانو نظریه په دې کې واخلي.
د افغانستان د سولې شورا چارواکو د داسې هڅو هرکلی کړ او هیله لري چې د سولې په اړه د شته ځینو اختلافونو په ختمولو کې دا غونډه مهمه ثابته شي. د هرات سیمه چارواکي په هرات کې د نامعلوم وسلوالو لورې د یو اشیا دیني عالم د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د ولی ویان د جیلاني فرهاد نن مشل ډوس ویل چې دغه دیني عالم د چهارشنبې په ماښام له منځه وروسته مسجد څخه کور ته پر لاره و چې د نامعلومه موټرسایکل سپرو له لورې ووژل شو. د برتانیا د بنو چارو وزیر بوری جانسن پر ایران، سعودي عرب او د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو تور پورې کړی چې په پراکسی یا نیابتي جګړه کې ښکیل دي. د برتانیا ګارډین ورځپاڼې پرون په روم کې د هغه کانفرنس ویډیو خپره کړه چې بوری جانسن خبرې پکې کړي او ویلي دي چې ځینې سیاستوال د خپلو سیاسي اهدافو پر مخ وړلو لپاره د مذهب ناسم استعمال کوي. جانسن زیاته کړې چې په سیمه کې داسې پیاوړي شخصیتونه کم دي چې د شیا سنی او یا د بلې ډلې ورتیر شي او د ملي مسلې لپاره خلک بیا را یوځای کړي. د په خبره همدغه وجه ده چې سعودي، ایران او هر یو پراکسی جګړه پر مخ بیایي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د برتانیا وزیر اعظم ویلي وو چې منځني ختیځ ته د ایران ګواښ واضح دی او د مخنیوي لپاره به یې د خلیج له هیوادونو سره کار وکړي. رسنیو تیر ورځ راپور ورکړ چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه تن د ماحولیاتو د خوندیتوب ادارې مشر نوموي څوک چې د اوباما د انتظامیې لخوا د موسمي بدلون د قوانینو سخت مخالف دی. اوکلاهوما چې په امریکا کې تر ټولو زیات تیل او ګیس پیدا کوونکی ریاست دی، د دې څارنوال سکاټ پرویټ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه قوانین په عدالت کې چیلنج کړي وو چې پکې ویل شوي توانایي پیدا کوونکی پلانټونه دي د کویلې پر ځای په قدرتي ګیس او داسې نورو وسیلو وچلول شي چې د هوا د ګنده کولو سبب کیږي نه. او تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسي وبې لری فتن جمعورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ 10 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 23.55 روپۍ او په 23.75 روپۍ. یو درهم په 1.5 روپۍ 10 پیسې او په 1.5 روپۍ 15 پیسې. یو پاونډ په 1.25 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ 10 پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.75 روپۍ او په 1.25 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅېږي کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو سلیریش گھنٹو کې په کوئټا، بنو او پېښور کې به موسم خشک او یخ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 سانتي ګریډ او کم نه کم 20 وي. په بنو کې زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26 او په کوئټا کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 3 وي.
مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار اسرار علم مومند او د موسم حال او د کرنټو به مو د رفت انجم ناوړې دي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین د الوتکې کې د 300 کسانو شناخت روان دي.
صبح هم تقریبا 7 بجے سارے اٹاپسیز کا دفاع ہوئی.
په چترال کې هم یو شمیر کسان وجل شوې دي. ځای خبريال حماد فاروقي وايي
کې اولس کسان په کې د چترال سره تعلق ساتونکي دي. یو په کې د شاهي خاندان د چغه شاهزاد فرهاد عزیز نامې دي او هغه د پیرګلیډینګ پرایټ ټي او د پیرګلیډینګ اسوسییشن صدر دی.
د خزو په اړه باندې چې کومې جرګي کیږي آیا هغه د خزو ته ګټه رسوي؟
قانون کار نه اغېستل کېږي او کومې جرګې جوړې شوې نو هغه کې چې مکلم کتلې دي د ښځو خلاف پکې فیصله شوې ده.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسې تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلای او اوریدل شئ. ورجو د دې خبرونه د سر راپور ته څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پی ای ای هغه الوتکه چې د چترال نه اسلام آباد تر روانه وه د ایبټ آباد په حویلیا سیمه کې تیر ورځ وغورځېده چې پکې سپاره ټول مسافر سره د عملې د غړو ووجل شو. په دې اړه باندې نور حال رابع اکرم خان راکړي.
پی آئی وائی چې تیر ورځ ایبټ آباد په حویلیا کې پریوتې جهاز کې اته سروېخ کسان سواره وو چې پکې د عملی پنځه کسان او د پی آئی یو انجینئر هم وو. پی آئی تر مخه چې د جهاز بیک باکس هم ترلاسه شوی دی د سنه به چې معلومات حاصلوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په ایبټ آباد کې د ایوب میډیکل د انتظامی ډیپټی ډایریکټر جمیل اکبر وویل چې د پنځه کسانو شناخت بغیر د ډی این اے ټیسټ وشو او د نور جسدونو به ډی این اے ټیسټ په اسلام آباد کې کیږي. دی وایي نن سهار موږ د ټولو جسدونو د طبي معائنې نه فارغ شو. ټوله شپه مونږ عمده کار کې بوخت وو. د پنځه کسانو شناخت بغیر د ډی این اے ټیسټ وشو ځکه چې د هغې د جیبونو نه شناختي کارډونه، اسناد او دا شان یو تن چې حاجي نواز نومېدو د هغه د خراب شوي موبایل نه مونږ سیم ترلاسه کړو. بلخوا تېره شپه ناوخته مطبوعاتو سره په خبرو کې د پی آئی اے چیرمین اعظم سهګل وینا وه چې په دې پیښه کې انساني غلطي نه شي کېدی. د جهاز یو انجن کار پرېښی وو
تقریبا چار بجې کې قریب یا سوا چار کې قریب.
د ده په وینا د څلورو او په وړاندې څلور بجو شاخوا کنټرول ټاور ته دا اطلاع راغله چې د جهاز یو انجن خراب شو او بیا یو سولم هو پس اطلاع د جهاز نه راغله چې پایلټ د پریشانۍ کال ټاور ته ورکړو او بیا یو دم جهاز د ریډار نه غایب شو او موږ ته شاخوا شل منټه د پاسه دا اطلاع ترلاسه شوه چې په غر لوګي ښکاري
دھواں نظر آیا ہے پہاڑ میں.
یاد دی چې دا جهاز تیر ورځ درې نیمې بجې د چترال نه را روان شو او په باندې څلور بجو شاخوا یې رابطه ریډار سره منقطه شوې وه. د پی آئی اے تر مخه چې د جهاز پایلټ کیپټن سالی جنجو وه دولس سره غنټې د جهاز چلولو تجربه لري.
او دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ دغه پیښه په ایبټ آباد کې شوه و. د دغه سیمې ځلئی افسر غیور مشتاق وای چې د پیایي جهاز پرې وتونه پس وړمبه ریسکیو یو یو دوه دوه واچ رسیدلی و او هلته امدادي هلې دلې شروع کړې وې. د خاغلی غیور مشتاق سره زمونږ همکار رابعه اکبر خان مرکه کړې را دي چې دا و.
خیور صاحب دا راته وایي چې تېره ورځ کله حادثه را پېښه شوه نو تاسو څه وخت هلته ورسېدی او تاسو څه ولیدل هلته؟
زمونږ کنټرول ته کال راغلی وو 4:30 باندې مازیګر کې. 5:40 پورې مونږ انسیډنٹ پلیس ته رسیدلی وو ځکه چې زمونږ ټیم به موو کېدو د ایبټ آباد نه حویلیا ته اور حویلیا کې داسې ایزی سپاٹ نو بیا به تاسو باقاعده په غر کې به په واک باندې برتلې. مونږ ټولو کې اول زمونږ ریسکیو 1122 ټیم چې دی هغه هلته کې رسیدلو. چې مونږ ورسېدلو نو هر طرف ته اور لګېدلو اور د بچ کېدو په کې د لایف ایس چانس نه ښکارېدو. خیر هغې نه پس چې دی بیا مونږ خپل ریسکیو آپریشن سٹارټ کو دا ځای ډېر زیات چې دی هیکټک شانتي کې ځای نو مونږ ایزیلی ورته اپروچ نه شو کولی. هغې باوجود مونږ ټول باډی چې دی هغه مونږ روباسل د شپې دوه بجو پورې.
او دا راته وایي دا جسدونه چې وو یا کم مړي وو دا سلامت وو که نه؟
نه بالکل دی شناخت کول ډېر زیات ګران وو. اکثر په کې چې کوم باډیز وو هغه په پی سیز کې وو هغه په مطلب دوه ځای شوي وو اور ډېر زیات سوځېدلي مو بالکل نه پیژنګلو قابل نو. یو قسم په کې یو باډی په کې داسې نه وه چې هغه په اسانه باندې پیژندلې شوې وه. هغه به بیا مونږ را یو ځای کول او هغه هم د صدر کې اچول ځکه چې د اکثر په کې داسې مړی وو چې داغي شناخت بالکل ګرانه باندې کې د لاسم ټیکټ او فم ټیکټ وو ډېر په بد حال باندې.
او الته کې تاسو صحیح خلکو نه تپوس کړی وو چې جا څنګه غي ولي دو سوو سی وی
چې کوم مقامي خلکو غي اول وی چې دا جهاز اول دی آبادې طرف تر روانو نو بیا ول پایلټ چې دی هغه ول مخ بدل کو او په دې جهاز شاته ځای کې اور اوم لګیدلو او دا څه ښکارې دل چې انجن یې اف وو نو څه ټیکنیکل پرابلم ورته په لار کې راغلی دی. خو دی پایلټ بیا کمال دا کړی دی چې د آبادۍ نه اجازه خوا کړی دی او غر ته ول مخ کړی دی نو دا بالکل د غر په شوکه باندې جاز لګېدلې دی او دغې نه پس د دوو غرونو په منځ کې بالکل دا جاز پروت وو اور ټول چې کوم مړی وو هغه اوم بسره اوم په یو ځای کې زیات تر دا مړی چې وو هغه پراتو چې کوم ځای کې دا مین د جاز مین کیسه پرتا وا دا سه اپریشن سره عادت یو. خو دې اپریشن کې مونږه خاص کر لک پکې دا مشکل وو چې دا بالکل د غر د پاسو او الته کې زمونږ چې کوم اکوئپمنت ته هغه یو سل ډیر زیات مونږه ګران کارو دا غي باوجود بیا چې کوم مونږ سره پورټیبل اکوئپمنت چې کوم مونږه لاس کې کیری کولی شو هغه مونږه یو سل اور پاغه په چو باندې مونږ خپل اپریشن کمپلیټ کو ډیر زرم کمپلیټ کو.
دا غیور مشتاق د لیپ ټاپ د ڈی سی او چې د دغه امدادي کاروایي تفصیلی زمونږ همکار رابع اکرم خان ته ویلو. په دې موضوع کې پاتې کیږو. په دغه الوتکه کې په پاکستان کې مشهور نعت خان او پخوانی سندرغاړی جنید جمشید سره د خپلې مرمنې وجل شوی دی. د هغه د ژوند په اړه باندې تفصیل محمد عمران راکړي.
جنید جمشید په 1964 میلادي کال د ستمبر په 3مه نیټه په کراچۍ ښار کې زیږیدل. د لاهور د انجینیرینګ پوهنتون نه د ماسټرۍ سند ترلاسه کړی او وروسته د پاکستان په هوایي ځواکونو کې د انجینیر په توګه د سمودې پورې دنده هم کړې. د کاروان میگزین په ویبپاڼه د نوموړي سره په 2012 کې شوې یوه مرکه کې لیکلی شوی چې د هغه مور د هند اتر پردیش سیمې سره تعلق درلود او پلار یې د پاکستان په هوایي ځواکونو کې افسر و. جنید جمشید په کال 1983 کې د موسیقي په میدان کې قدم کې خودو او د لاهور په انجینیرینګ پوهنتون کې د سبق ویلو پر مهال یې هم د پېښور او اسلام آباد په پوهنتونونو کې یو شمیر د موسیقي په دستورو کې سندرې ویلې. نوموړي په 1988 کې د نورو ملګرو سره په ګډه د موسیقي خپل ډله یا بینډ د وایټل ساينس په نوم جوړ کړه او هم د دې بینډ نه د هغه تر ټولو مشهوره سندره دل دل پاکستان یې په 1988 کې وویل چې تر دې دمه د هغه پیژندګلو ګڼل کیږي. په 1999 کې جنید جمشید د دغه ډلې نه بیل شو او یوازې سندرې ویل پیل کړه. په کال 2004 کې جنید جمشید د تبلیغي جماعت د مشر طارق جمیل سره اړیکې جوړې شوې چې وروسته یې هغه په رسمي توګه د موسیقي دنیا ته په مخه خو ویل او په مکمل توګه ځان د تبلیغ لپاره وقف کو. جنید جمشید د جامو د روزګار په میدان کې هم لویه نامه لرله او هغه خپل د جوړ شو جامو کاروبار له د جے جے نامه ورکړه کوم ته چې نن سبا جے ټکه یا جے ډاٹ ویل کیږي. نوموړي سندرو پر خدو رسو ناتونه ویل پیل کړو. د هغه ناتونه هم د پاکستان بیلا بیل ټولنو ډیر خوښ کړل چې مشهور ناتي محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے گنل کی گی.
اے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
جنید جمشید به د روزې په میاشت کې د پاکستان په شخصي ټي وي اي ار واي کې د ملګري کوربه په هيس هم ګډون کو او 13 موده کې په کراچۍ کې وجل شوی نامتو قوال امجد صابری سره په شریکه به صوفیانه کلامونه او ناتونه ویل. 25 کلن جنید جمشید ته په 2009 میلادي کال کې د پاکستانی حکومت لاړخه د ملک سلورم لوی تمغه یعنی تمغه امتیاز ورکړې شوی و. محمد عمران, مشال ریډیو, کراچۍ.
اوریدونکو, په دغه الوتکه کې د یو شمیر کسانو تعلق د چترال سره و. په چترال کې هم د دې غمیزې ډیر اغیز دی. د چترال یو ځای خبریال ګل حماد فاروقی سره مې رابطه وکړه او تپوس مې ته وکړو چې په دې پیښه کې د چترال څومره خلک وجل شوي دي, په هغې کې څوک څوک او دا مهال چترال کې څه صورتحال دی. نو هغه وایي
دیکھیے, اولس کسان پکی د چترال سره تعلق ساتون کی دی. یو پکی د شاہی خاندان دی چې هغه شاهزاده فرحت عزیز نامې دی او هغه د پیراگلایڈنگ پرایویټ او د پیراگلایڈنگ ایسوسیشن صدر دی. دی سره د تجریون مطابق چې کوم دی حاجی تقدیر دی, ډېر غټ کاروباری سړی دی, هغه پکی شهید شوی دی. او د هاشو فاؤنڈیشن چې کوم ریجن پروگرام منیجر دی سلمان عابدین, چې هغه د سابقه ایم پی اے زمر عابدین زوی دی, نو هغه پکی شو. دی سره پکی زنانه دی, ماشومان دی, او چترال ڈپٹی کمشنر اسامہ احمد وڑائی چ داغز کور وزانی اور داغیو بچے پکیوم شہید شولا دے سرا جمشید او نور د چترال نمبر لره غره چې کوم دي زنه مشمون ته کی دي پیرون کی زنان ته کی دي لکانو ته کی دي.
د چترال د خلک لکه دا غوي د ټولو د مړي د اسلام آباد پیمز هسپتال ته وړل شوی دي. وای د چترال د خلک د خپل مړو د راتګ د فارا اسلام آباد ته روان شوی دي.
کله چې دا په خوشاله نه د فوري کو باندې د چترال زلن ازین مفرد شاه هغه سره د چمبر اف کامرس صدر احمد خان چې بغوانی تحصیل فورن چترال تلال حویلی تا او بیا ایوب میڈیکل کمپلیکس چکم اسپتال کی دا لاشونو پراتی دی دا غزے دورے اوکلا آغا دا چترال دیر جات ور سارا غلی لواحقین را غلی چکم سلمان عابدین دی را غلی ور بجرا غلو پخپلا چکم رور دی حدث کی شید شوی دی دا اسپتال چکم چروا کی دی آگوی دا وی چی دا شونو دون خراب شوی دی چی دی بانی اور لگی دلو دا اور لگی دو بوجبانی دا دوی چکم فنگر پرنس تی اغم ممشو آغشتی چی دی منگا پا نادر بانی معاینو کو
اس دا غمڑی چی دا چترال سر تعلق تی نو دا دوی دا چترال تا دا واپس راوڑولو دا پارا دا چترالیان سو غختنا کی دا حکومتنا
مرگی چترالیان خدا غختنا کی چی چترال چون کی لر زیدی اور دی کی اکثر دا سخل کری چی کری بانان دی اور اوی دا مجبوری پوجی دا تیائی پرواز کی دی ناوی دا غختنا کی چی حکومت تیم لدہ گا مڑی دا ہیلیکاپٹر دا مخینا یا سی وان تھرٹی کی جگن دا پاکستان یا فورس جہاز دی تاغی کی دی دا روڑی دی وچی نمبر دی ڈی این اے ٹیسٹ پکو دا ڈی این اے ٹیسٹ لپس چکم لاشونا کنفرم شی چی دا سوک دی ناغو مونگا ورسات آوالا کو بازی لاشونا پکی کنفرمیشن شوی دی آغی تلتیکم شوی دی پیجنگلو شوی دی لکا دی کی شاداد فرحاد عزیز پیجنگلو شورا دی کی بلتا سمی نامی دا ایو بل پکی کسی دا در کسانو بیگاشن حق شو آوی دا غا تصویرونا اور آوی نفشے پا دیوال بانی معلومات لگو دیو
اس دغل تکی عمومی پا چترال زلہ کی سماحول دے دا خلق و سطح سرات تی
وینو پا دا او خوبا دی وینی تیوی دیر غم جن دی یو الناک منظر دی اور دی زد خپ دی یو پار کور کی غم دی ماتم دی سو دی اولس زانون لارل اولس قیمتی زانون زیشو او پا اولس کور کی ماتم دی دا چترال زلہ نازم او پر اشار دری روز سو اعلان کرے دی او من دا چترال دول تون کی تعلیمی ادارے چاہ سرکاری دی یا کر سرکاری دی تولی بندی دی دا پیه دکتر تا او ایرپورٹ تجی بار بار معلومات تری را چی دا لاشون مطلب روڑی دی دا مختلف دی تا زر تا زر دی دا لاشون دی تا حوالے کرشی چی بی خل و رسا خور تا اس پاری
دا چترال ایرپورٹ نا آیا دا جازنو تگ را تگ روان دے کنا دا غبت
دا پا افتا کی دری روزی فلیٹی نو اس پا پتا لگی چکنا دا دی روٹین کی دا دی فلیٹ نمبر راشی نبیا با چکو فلیٹ اسی لاکو لاؤ سپوری لازد دی بارے کی چاروا کو سیلان لے کرا چی فلیٹ بندی جی یا بجاری بی دی بارے کی سنی دی ملے گا
اوریدن کو د چترال سره د تعلق لرون کی ټولنی ګڼ شمیر خلک په پیښور کې اوسیږي په پیښور کې میشتا چترالیانو د دغو خلکو غایبانه جنازه کړې ده په دې باندې په دغلتا زموږ همکار غلام غوث هم ورغلی دا تفصیل درته وړاندې کوو
په ایبټ آباد کې د پی آی اے الوتکې د غورځېدلو د پیښې وروسته د زیارت پورس په پیښور پریس کلب کې د چترالی بازار خلکو په پیښه کې د قربان شوي کسانو غایبانه جنازه ادا کړه تر جنازې وروسته د چترالی بازار د اتحادیه مشرانو د دې پیښې پلټنې په شلو ورځو کې د مکملولو غوښتنه وکړه د چترالی بازار یو مشر صادق امین وایي
هغه کې چې څونه کسان په حق رسیدلې دي د هغو دپاره نن غایبانه نماز جنازه وه موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې مخکې یو جهاز پرېوتی وو هغه اموات شوي وو خو هغه کیسه چپټر کلوز شوه خو پرون د پایلټانو اسوسیشن یو ډېر بهترینه خبر وکړه دا یوې چې بین الاقوامي چې کوم ایکسپرت دي هغه راولي او دی به دا تحقیقات وکړي مونږ دې تحقیقات سره مطمئن نه یو نو مونږ شل ورځو ټایم ورک چې شل ورځو کې د هر یو خبره خلکو ته منظر عام باندې راوړل شي
که څه هم د پی آی اے په نوم د پاکستانی الوتکو د ادارې مشر اعظم سیګل وایي په دې پیښه کې انساني تیروتنه نشي کېدلې او د الوتکې یو انجن په لار کار پرېښی وو او د وړاندې نه دې الوتکه کې هیڅ پنی خرابی نه وه خو د چترال خلک وایي د چهارشنبه په ماسپخین چې کله د الوتکه د چترال د هوایی ډګر نه پاسېدله نو هغلته کې هم د دې د اواز غرارې د معمول نه ډېر زیات وو او د چترال په بازار کې خلک د دې الوتکې په اړه د وړاندې نه اندېښمن وو
زما نوم حمید جلال دی زه د پاکستان پیپلز پارټي رهنما یم چې څه جهاز چترال روانه شو دی هغه کې مخینه دا فالټو او دا پایلټ چې کوم دې دا رپورټ ورکړیو دا چترال ټول خلک ته دغه شوې دي دومره आवाज په جهاز کې وو ډېر आवाज وکنه هغه چترال خلک دا کړی دي چې دې کې خرابې شته
رو زمانه محمد فاضل شاه دی او حکومت سره خپل دغه مو رسول چې داسې خراب جهازونه تاسو بار بار مې استعمالوي زموږ ځانونو سره لوبه مکوي
په پیښور پریس کلب کې د چترال خلکو په پاکستانی میډیا باندې هم ځینی نیوکه وکړي او وی ویل
جنید جمشید خدای دی وبخي
تبلیغ لتلی او ډیر زبردست کار دی. د دې دوه خبرې په میډیا چلی، باقی 44 کسان چې کم دي هغه داسې ښکاری لکه هغه د جهاز کیندو دغه دوه کسانو. نو کایندلی دا غو فوټو جمع چلوي، دا غو فوټو انو چلوي چې خلکو ته پته ولګي څوک سبق لراغلیو، څوک کاروبار لراغلیو.
یاد دی وی چې ل چترالا اسلام آباد ته روانه الوتکه په ایبټ آباد کې راوغورځیدله او د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې ټول اتسل وختنو ژوند د لاسه ورکړی دی او د مړو د پیژندلي عمل روان کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جبش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ټولې نړۍ په سیر په پاکستان او افغانستان کې هم پر ښځو د تشدد پر ضد او په دې اړه په ټولنه کې د پوهې پیدا کولو د مبارزې ورځ لمانځل کیږي. په سیمه کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وایي باید پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره زیات کار، د قانون په جوړولو او بیا د دغې په عملي کولو هم وشي. تفصیل فرخنده حسن.
د پنجاب د ملتان یو ضلعي عدالت د دسمبر په 15مه د ټولنیزو رسنیو له لارې مشهور شوی کندیل بلوچ ته وژنې مقدمې اورېدنه پیل کړې ده. د کندیل ورور دا منلی چې هغه خپله خور د روان کال په جولای میاشت کې د غیرت په نوم ووژله. په روان کال کې په ایبټ آباد کې شپاړس کلنه امرین پردي وژل شوه چې د خپلې ملګرې سره یې د خوښۍ په واده کولو کې مرسته کړې وه. هغه بیا د وژل کېدو وروسته وسوځول شوه. د پاکستان مطبوعات لیکي د هغې د وژنې فیصله یو ځایي جرګې کړې وه. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو یوه کارکوونکې وږما فیروز وایي ناامنۍ او ټولنیزو مسلو تر ټولو زیات د ښځو ژوند اغېزمن کړی.
قانون کار نه اغېستلی کېږي او کومې جرګې جوړې شوې نو هغې کې چې مکله مکتلې دي د ښځو خلاف پکې فیصله شوې ده. زیات خو د دې وجه نه، خو بیا چې د ناامنۍ حالاتو ته وګورو هغې نه چې څومره سړی افیکټ شوی د هغې په دویم دریم ګنا چې دي هغه ښځې متاثره شوي دي.
وږما فیروز وایي بدامنۍ نه یوازې په خیبر پختونخوا فاټا کې د ښځو ژوند متاثره کړی دی، بلکې په ګاونډي هیواد افغانستان کې هم جګړو تر هر چا زیاتې ښځې ځپلې دي. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیشن د ختیځو څلورو ولایتونو د سیمه ییز دفتر مشره صابرینا حمیدی وایي د پخوا په نسبت اوس پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې رپورټ کیږي.
البته دغه خپل تاوتریخوالي ته موږ هغه د حقوقي زده د دوه بودونه ګورو. یو عامه ثبت د امارو او ارقامو دي چې په اداراتو کې ثبت کېږي، متضررین اداراتو ته مراجعه کوي، او بل عملا ایمال د تاوتریخوالي دی په ساحه کې. ځینو برخو کې په ایمال د تاوتریخوالي کې البته کموالی هم راغلی دی، لکه مثلا اجباري ودونه دي، د ماشومتوب د پړاو ودونه دي، د تعلیم د حق نه ممانعت دی، یا د کار نه داخنه ممانعت دی. تیرو کلونو په پرتله باندې دغه کچه راټیټه شوې ده. یو ثبت د ارقامو دی چې ثبت د ارقامو د دې لپاره لوړ شوی دی چې خلکو پوهاوی هم پیدا کړی دی، خلکو معلومات حاصل کړي دي.
هیومن رایټس واچ په خپل یو رپورټ کې وایي کله چې سږ کال طالبانو د افغانستان په ځینو سیمو کې کنټرول ترلاسه کړ، نو هلته یې د ښځو په دفترونو حملې وکړې او دوی ته یې د بهر نه راوتو دړکې هم ورکړې. په کابل کې د ښځو د حقونو یوه فعاله ساحره شریف وایي په افغان ټولنه کې ښځه نن هم د کړاوه ډک ژوند تیروي.
پښتنو سیمو کې مکتب ته اجازه نه ورکول، کار کول ته اجازه نه ورکول، یعنی نور حقوق چې په شرعي لحاظ او په افغانستان کې بیا صحیح قانون یا د نورو مدني قوانینو په ترڅ کې هغه حقوق چې ښځو ته ورکول شوي دي هغې هغه ښځو ته نه ورکول. د دې تر څنګ نور مشکلات هم شته په افغانستان کې.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی انجینیر عبدالغفار وایي که څه هم پر ښځو د تشدد خلاف قانون پارلمان نه دی منظور کړی، خو دوی د داسې پیښو د مخنیوي لپاره پوره ګامونه پورته کوي.
ښځو د تشدد د ښځو د خشونت مقابل کې ډېر لوی، اگر چې دا قانون تر اوسه پورې د پارلمان نه پاس شوی نه دی، ولیکن په تقنیني فرمان په شکل باندې ډېر قوي قانون دی چې په ډېر کم جرم باندې هغه یو څوک چې د ښځو مقابله کې تشدد کوي نو هغه په ډېر کم تشدد باندې هغه
د 2015 کال د مارچ میاشت کې په کابل کې د فرخوندې ملک زاده وژنې په دغه هیواد کې یو ځل بیا دا بحث پیل کړ چې باید پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره پوره قانون سازي وشي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کېدونکو د خبرونو لنډیز د پاره مایک خپل همکار اسرار عالم مومن ته ورکړو.
د پاکستان کورونا چارو وزارت لږ شیبه وړاندې مشال ریډیو ته پر رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې د مسافرو جهاز پریوتو په پیښه کې د وژل شو ټولو کسانو مړ اسلام آباد ته راوړل شوي چې د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې به یې ډي این اې ټیسټ کیږي او له هغه وروسته به خپلو خپلوانو ته حواله کیږي. د پاکستان سرکاري هوایي کمپنۍ پی آی اے په یو جهاز کې سپرو ټولو اته څلوېښ وژل شو کسانو کې شپږ د جهاز د عملی غړي دي. رویټرز خبر ایجنس وایي په دوه څلوېښت مسافرو کې دوه د آسټریا او یو چینایي وګړی دی. دا جهاز تیره ورځ له چترال اسلام آباد ته پر لاره وو چې د ابټآباد په حویلیا سیمه کې د حادثې ښکار شو. د قبایلي سیمو او انتظامی اصلاحاتو په اړه په سینټ کې د نهې پر ورځ شروع شوی بحث لا هم دوام لري. تر دې مخکې په قومي اسمبلی کې پر دې اړه بحث سرته رسېدلې. له کورمینا د سینټ غړي سجاد حسین توري تېر ورځ مشال ډوته ویل چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د پاخي حکومت په رپورټ کې ځینې نیمګړتیاوې دي. نن په خبر هاوس پیښور کې د خبر پښتونخوا د ارکیالوجي څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال ډوته ویل چې دوی د خبر ایجنسۍ په جمرود کې یو ارکیالوجیکل سروې مکمل کړی او هلته یې ډېر زره کاله پخواني آثار موندلي دي. د پګواشه نړیواله موسسه وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د څرنګوالي په اړه راتلونکې اونۍ د افغان سیاسي څیرو او پخوانیو جهادي مشرانو په ګډون په کابل کې غونډه جوړوي. په افغانستان کې دغې موسسې مسؤول خلیل الله سپین نن مشال ډوته ویل چې طالبانو سره د روغې جوړې په اړه د طالبانو او افغان چارواکو نظرونه راټول کړي. او د برتانیې د بانو چارو وزیر بوریس جانسن پر ایران، سعودي عرب او د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو تور پورې کړی چې په پراکسي یا نیابتي جګړه کې ښکیل دي. د برتانیې ګارډین ورځپاڼې پرون په روم کې د هغه کانفرنس ویډیو خپره کړه چې بوریس جانسن خبرې پکې کړې او ویلي دي چې ځینې سیاستوال د خپلو سیاسي آدابو پر مخ وړلو لپاره د مذهب ناسم استعمال کوي. ولخو د ایران بانو چارو وزارت وایي برتانیا په دې پوزیشن کې نه ده چې پر نورو په سیمه ییزو چارو کې د مداخله تورونه ولګوي.
د خبرونو لنډیزمو د اسرار عالم محمد ناوریدو اوس د پاکستان خبرو شو د زنو رسپانو د اداریو مهم ټکی د رفعت انجم ناورو
ایکسپریس رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د یو غیر ملکی خبری ایجنسی ایف پی یو رپورت انکشاف کړی چې سن صبح کې د یو خاندان تقریبا 50 کسان د صحت محکمه کې په سرکاري چوکو نوکری کوي. د رپورت تر مخه یو شمیر پکې په یو اسپتال کې نوکری کوي خو د دې په اړه تصدیق کول پاتې دي او سپریم کورټ به د چهارشنبې ورځې نه د دې کیس په باقاعده توګه اورېدنه کوي. ادارې وایي چې ویل کېږي چې دا بټیانې په 2008 کې شوي او د دې کسانو په هکله ویل کېږي چې دا هم پخپلو کې رشتہ داران دي. صحت محکمې یو غړي د صوبایي صحت محکمې خلاف درخواست ورکړو چې ګوډ کې ضلع کې د یو خاندان یو شمیر کسان په دې محکمه کې نوکری کوي. اداریه زیاتوي چې په سرکاري محکمو کې د قابلیت پر ضد مخصوصو ډلو او د باسره سیاسي عناصرو منلې شي او په دې محکمو کې هم د کرپشن وایرس په تیزی سره روان دي او د نوکرو ترلاسه کولو لپاره خپل قیمتونه لګولې شي. اداریه خیر کې وایي چې یو عام تن څومره هم قابل وي او د یو نوکرۍ لپاره قابلیت لري خو د داسې سیاسي اثر رسوخ او مافیې له وجې ورته سرکاري نوکری نه ملاویږي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې د پوسټونو له کسان ټاکلو لپاره یو قابل اعتباره او شفافه طریقه پکار ده. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت لخوا معاشرتي ناانصافۍ، صنفي تشدد او د حقونو نه محرومي شکایت درج کولو لپاره ټلیفون هیلپ لاین معرفي کول به یو ښه ګام وي خو دا هیلپ لاین مؤثره کولو لپاره به حکومت مؤثره ګامونه هم پورته کول وي. ادارې وایي چې دا وخت ریسکیو یو دوه دوه او په نورو داسې امدادي شکایتي نمبرو غیر ضروري او غیر متعلقه ټلیفونونه راځي او دا خلک د پولیس او د نورو ادارو کسان بغیر د څه وجې تنګول غواړي ځکه چې داسې خلکو سره هېڅ احساس نه وي او د سرکاري ادارو سپکاوی کوي. هم د دې په شامنظر کې بدا هیلپ لاین مؤثر جوړولو ضرورت دي چې دلته رابطه کوونکو ته مشورې، قانوني مرستې او د پولیس لخوا مرستې ورکول د دې د جوړېدو جواز مفید کولی شي. اداري په وینا چولس ته پکار چې هغوی د داسې قسمه سهولتونو ذمهوار استعمال کوي ځکه چې د داسې سهولتونو بغیر ذمهواره توګه استعمال نه یوازې په ادارو کې کارکوونکو لپاره پریشانې وجه جوړ شي بلکې ځینې وخت د ټلیفون لاین مصروف راتلو له وجې سبمې 14 یا د نورو پیښو اطلاع په وخت ملاو نه شي او په تصدیق کولو کې وخت زیات ولګي. اداري اخر کوي چې بهتره به دا وي چې دا هیلپ لاین مؤثر کولو لپاره لپاره د حکومت سره سره ولس ته خپل برخه چول پکار دي او خپل ذمہواری تر سره کول پکار دي چې دا شاندا هیلپ لائن د فائدې وړو ګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دی ډیپلومیټ مجله لیکي د آسیا زړه ورسته کانفرنس دا خبره جوته کړې چې نیو ډیلی او کابل د ترهګرۍ د ختمولو په وړاندې د پاکستان د بې پروايي خلاف سره یو شوې دي او نیویارک ټایمز بیا دې خبرې ته کتنه کړې ده چې سعودي عربستان د افغانستان د کشالي په هوارولو کې مهم رول لري ځکه چې د افغانستان تر څنګ په طالبانو هم اغیز پروت دی. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمې برخې دروري.
د ډیپلومیټ مجلې د هند او افغانستان د اړیکو په اړه یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي دواړو هیوادونو پر پاکستان د فشار اچولو په موخه یو بل ته لاسونه سره ورکړي دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي د پاکستان حکومت باید نه یوازې د تروریستي ډلو خلاف بلکې د هغوی سره د ملاتړ کوونکو، هغوی ته پناه ورکوونکو، د هغوی روزونکو او د هغوی مالی ملاتړ کوونکو خلاف هم پریکنده ګامونه پورته کړي. مودي دا هم ویلي چې له بهره تپل شوې ترهګري او بې ثباتي د افغانستان ټیکاو، امن او سوکالي اغیزمنه کوي. د ډیپلومیټ لیکي دغه خبرو ته په پام سره د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ته خورا ګرانه و چې په هند کې د پاکستان له دریځه دفاع وکړي. نوموړي په دفاع کې په دې خبره ټینګار کاوه چې د کنټرول پر لیکه د هند سره د پاکستان د تاوتریخوالي باوجود چې هغه د امرتسر په غونډه کې برخه اخلي نو دا د دې خبرې لوی ثبوت دی چې پاکستان په افغانستان کې سولې ته لیواله دی. سرتاج عزیز په اسلام آباد کې پلان شوی د نومبر میاشتې سار کانفرنس پر لغوه کېدو هم خواشینی ښکاره کړه او ویل چې دا د سیمه ییزې همکارۍ نه په شا تګ دی. د ډیپلومیټ په اخره کې لیکي د آسیا زړه د وروستي کانفرنس نه یوه خبره واضح شوه چې نوې ډیلی او کابل د سیمه ییزې ترهګرۍ د ختمولو په لاره کې د پاکستان د بې پروايي په وړاندې د هر وخت نه زیات همغږي دي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان په شخړه کې سعودي عربستان مهم او ځانګړی رول لري. دوی پر دواړو خواو اغیز لري. سعودي کسه هم په ښکارا په افغانستان کې د امریکا د میشن ملاتړ کوي خو په پټه د مذاکراتو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي. سعودي عربستان د طالبانو د ملاتړ نه انکار کوي خو بل پلو طالبانو او نورو سنی ډلو سره پر مالی مرستو سترګې پټې کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردن کو ستاسو پام یو بلې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی امریکایي ولسمشر باراک اوباما په داسې حال کې د خپلې ترهګرۍ ضد کړنلارې دفاع کوي چې نوموړي په واک نوموړی به واک منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته سپاري. دا ایجنسی په لیکنه ډونلډ ټرمپ د کمپاین پر وخت په وار وار د ولسمشر اوباما پر یاده کړنلاره نیوکه کړې ده او د هغې د بدلولو خبره یې هم کړې وه. بوریوال کاکړ د ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د دې راپور لنډیز وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د فلوریدا په پوځي مرکز کې د وینا پر مهال د ترهګرۍ پر ضد د خپلې کړنلارې په کلکه دفاع کړې ده. دا ایجنسی په لیکنه د ولسمشر اوباما اوسنۍ کړنلاره دا ده چې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا له ځانګړو ځواکونو او ځایي اتحادیانو کار واخلي او هلته د امریکا پراخ پوځي شتون کم وساتي. اجانس د سپین ماڼۍ له حوالې لیکلي چې دا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ مهمه امنیتي وینا وه چې د فلوریدا په پوځي مرکز کې له پوځي مشرانو سره تر لیدو کتو وروسته وکړه. ولسمشر باراک اوباما هلته موجودو 250 پوځیانو ته په وینا کې ویل چې دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې ستاسو سرپرست پاتې سوم. د سپین ماڼۍ ویاند جاش ارنست ویلي د ولسمشر اوباما پر دې باور و چې په عراق او افغانستان کې د پراخ پوځي شتون برقرار ساتل ممکن نه دی. هغه ویلي چې د ولسمشر باراک اوباما عملي کړې کړنلاره په دې اغیزمنه وه چې امریکا خوندي کړي، لږ امریکایان د خطر په مخ کې وساتي او د امریکایي ولس د ټیکسونو پیسې بچت کړي. خو د اجانس په لیکنه د ولسمشر باراک اوباما کړنلاره په شام کې هغه سي نه د اغیزمنه لکه څنګه چې د فکر کاوه چې د امریکا ملاتړ لرونکي به پر ولسمشر بشار الاسد غالب سي. ریپورت زیاتوي چې په شام کې پر خونړۍ کورنۍ جګړه سربیره داسې ښکاري چې د ولسمشر بشار الاسد واک لا هم مضبوط دی. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر اوسه په څرګنده دا نه دی ویلي چې دی به په شام کې څه کوي. خو د اجانس په لیکنه د هغه ویناو ته پکتو ټولې نښې دا څرګندوي چې هغه به هم په عراق او شام کې د داعش پر ضد پر پوځي لارو چارو تکیه کوونکې کړنلاره غوره کړي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي و چې هغه به د داعش پر ضد د جګړې لپاره د پوځ د اړتیا پر موضوع له لوړپوړو پوځي چارواکو سره سلا مشوره کوي. نوموړي ویلي چې په شام کې ولسمشر بشار الاسد له واک لرې کول زموږ لومړیتوب نه دی، بلکې له روس سره له نږدې صفبندي مثبته خبره ده.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري ګړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي، د سعودي عرب د ریاض ښار یو عدالت 15 کسانو ته د مرګ سزا ورولې. په دغو کسانو تور دی چې د ایران لپاره جاسوسي کوله، بلخو ایران دغه تورونه رد کړي دي. دغه لیکنې مهمې برخې له فرخندا اسد ناورو.
د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګل کې د سعودي عرب یو عدالت 15 کسانو ته د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اوربلې ده، چې له دغه سره ممکنه ده د دوه هیوادونو اړیکې لا نورې هم د کړکیچ ښکار شي، چې له وړاندې نه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. دا شان د ریاض ښار دغه عدالت 15 نورو کسانو ته د شپږو میاشتو نه تر 15 کالو پورې د بند سزا هم اوربلې ده. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د دې خبر تردید چې ګینې دوی سعودي عرب ته کله هم جاسوسان لیږلي دي. د تسنیم خبری اجانس سره په خبرو کې قاسمی وویل دغه کار په سیاسي بنیادونو شوی دی او څه حقیقت نه لري. په دغه ډله تور دی چې د سعودي عرب د امنیتي عسکرو په اړه معلومات کول او د دې سره سره د ایران د استخباراتي ادارې سره په ګډه خوفیا معلومات راټولول چې د سعودي عرب په هغو سیمو کې ناامني خوره کړي چېرته چې شیعهګان زیات اوسېږي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل دغه فیصله غندلې او د دغو کسانو سزا د بشری حقوقونو نه سرغړونه خودلې ده. د امنیسټي انټرنیشنل نه سماحدي دوای 15 کسانو ته د یوې شفافې اوریدنې بغیر د مرګ سزا اورول د انصاف خلاف خبره ده. په دغه 22 کسانو کې دیش د سعودي عرب د شیمشت سیمې کاتف ندی، یو ایرانی او یو افغان دی. سعودي عرب وای ایران یې پر خاوره د بدامنۍ په خورولو کې لاس لري، اخوا ایران بیا دغه تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د یوې سودا له مخې د تیلو شرکت شل د ایران د تیل او ګیس موندلو پر درې زیرمو کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر د ولسمشری دا کمپاین پر مهال ویلي وو که وټاکل شو نو له ایران سره به جوهري تړون ختموي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې راپور عبدالحی کاکر وړاندې کوي.
لکه چې د ایران او د نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ جوهري تړون سوی، شل شرکت په نړیواله کچه تر ټولو لوی شرکت دی چې په دې هیواد کې د تیل او ګیس موندلو پر زیرمو کار کوي. دغه سودا شل کمپنۍ ته موقع په لاس ورکوي چې د ایران په جنوبي ازیدګان او یاد روان سیمو کې د تیل او ګیس ممکنه زیرمو د کچې اندازه ولګوي. دا زیرمې د عراق پولې سره نږدې دي. دا په ایران کې په تیرو شل کلونو کې د تیل او ګیس تر ټولو لوی دریافت دی او د تهران د اټکل له مخې یوازې ازیدګان کې د 10 امریکایي ډالر تیل او ګیس ذخیره دي. د شل کمپنۍ مرستیال مشر هینز نیچ کیمپ وایي خوشحاله دی چې په ایران کې بیا کار پیلوي او د ده په وینا د ایران او شل ترمنځ دغه سودا د اړیکو یو نوی باب پرانیستی دی. شل په 2010 میلادي کال کې پر ایران د نړیوالو بندیزونو لګیدو وروسته په دې هیواد کې کار تړلی و. د تړون د سوري ته د شل مرستیال مشر وویل د تیلو نړیوال بازار لا هم تر فشار لاندې دی، خو ایران نه یوازې د تیلو نړیوال بازار باثباته کړ، بلکې خپل اقتصاد ته هم نوی ژوند ورکړ. شل ټوټل او د تیلو نور غربي شرکتونه به هغه وخت له خطر سره مخامخ سي که چرته د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هغه ژمنه پوره کړه چې که وټاکل سو نو له ایران سره به جوهري تړون یا ختم کړي یا به ورباندې له سره خبرې اترې پیل کړي. په تړون کې ویل شوی چې ایران به جوهري پروګرام ختموي او په جواب کې به ورباندې نړیوال اقتصادي بندیزونه نرم کړي سي.
دا مشال ریڈیو دا.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون ورسپانے د هغه هیواد د پولیس نظام پر نیمګړتیا ولیکن خبره کړي. په لیکنه کې راغلی د پاکستان پولیسو په قانون کې اصلاحاتو ته اړتیا ده چې هغوی وکولی شي د نامنې پیښو د مخنیوي په چارو کې اغیزناک رول ولوبوي. د لیکنې مهم ټکي له هارون باچا ورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د پولیسو پر کارکردګۍ شوې وروستۍ سروېګانې ښیي چې د هغه هیواد وګړي تر ټولو زیات د حکومت پر دغه ځواک بې باوره دي. د پولیس لخوا پر قانون سم نه پوهېدل او بیا پر خلکو یې په خودسرانه توګه عملي کول هغه څه دي چې خلک یې له پولیسو په ویره کې اچولي دي. په پاکستان کې د تانه کلچر په نوم یو اصطلاح کارول کیږي چې همدغه کلچر د ریاست او د وګړیو ترمنځ د ناانډولۍ لامل شوی. په لیکنه کې د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د یو رپورټ په حواله ویل شوی چې خپله پولیس هم د ناسمو کاري شرایطو له وجې ځورول کیږي. د پولیسو په کار کې مداخلې او د هغوی لپاره په جوړ قانون کې د اصلاحاتو نشتوالی د هغوی کارکردګي اغیزمنوي. په پولیس مقابلو کې د وسلوالو او جنایتکارانو د وژنو رپورټونه څرګندوي چې پولیس ګڼي که دغه مجرمان عدالت ته کش کړي نو به خوشي کړل شي. عدالت بیا د یو جرم په تور نیول شوی کس ځکه آزاد کی چې پولیس یې پر خلاف کافی شواهد نه لري. په لیکنه کې د سیاستوالو لخوا له پولیسو د سیاسي ګټو پورته کولو موضوع هم یاده شوی او وایي چې همدا لامل دی چې هغوی نه غواړي د پولیسو په قانون کې اصلاحات راوړل شي. لیکنه کاږي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو د هڅې لپاره باید وستایل شي، خو د لیکنې تر مخه دغو کوششونو هغه رنګ چې لازمه ده نتیجه نه ده ورکړي. لیکنه زیاتوي د پاکستان په څیر هیواد کې چې د نامنې زیاتې پیښې پکې مخته راځي د پولیسو لپاره د یو اغیزناک نظام جوړول ډیر اړین دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونې په دې برخه کې ورزو د مومند او باجوړو ترمنځ چې کوم سړک دی د هغې بیا رغونه نه کیږي او د دې له وجې ولس ته ډېر زیات مسله ده، تکلیف دی. شانواس ترګزی د ولس په ستونزو د دې سړک د وجې دا راپورټ جوړ کړی.
نورزاده خان د باجوړ اوسیدونکي د هغه وای چې هر کله د هغوی سره مریض وي نو بیا په تیمرګر سړک پیښور ته ځي، ځکه چې د ناوګي سړک اوران دی او په امبار سړک مریض لا خراب شي.
ډېر زیاته تګ هم د کډیر کې ډېرې زیاتې موږ چې موږ تیمرګر
د امبار سرک د سرلړی باجوړ نه شروع شي چې بیا په دانشکول او پنډیالې تیریږي. اولس وای چې که سړک جوړ وي نو په دې لاره باندې یو غنټه کې پیښور ته ګاډی رسی. د سرک د خرابوالي له وجې زیاتره وختونه په پنډیالې او دانشکول کې ټرافیکي حادثې هم کیږي. نذیر شیر محمد پنډیالې اوسیدونکي دی او وای
دو غدی مخکې بری باندې فدان شوی دی د تنګ روډ د ودینه دا ترانسپورت هم تم نقصان دی، خلکو ته نقصان دی، خدا کو کله شي دا به ډیر زیات فائدہ مند وي. او دی باندې مال ترانسپورت هم مرامت شي او ترانسګاډي به پیاده کیږي د تبه خلک او اوټلین کاروبار شروع کی.
هم د باجوړ خار وسیدونکو ماس خان وای چې حکومت دی باید د محمد انبار سرک لوی کړي چې هغه د اوګدو لارو د سفر نه خلاص شي.
چې کلم په خبر ته ځونو زر نه شو رسیدلې کمریز را سره به هم په دغه لار د سرت نه لاندې شو. بل په دغه لار
د یاد سړک د ارتوالی اعلان پخوانی گورنر انجینئر شوکت الله خان کړی هم وو، خو د فاټا سیکورټی ریډ د کارونو او خدماتو محکمه سی این ډبلیو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د یاد سړک د ارتوالی کومه مخصوصه منصوبه خو نشته، البته په کلیس ترقیاتی منصوبو کې د ارتوالی او جوړونې درخواست شوی نو ممکنه ده چې د وفاقي حکومت لخوا ورته پیسې منظوري شي. شانواز ترقزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په قبایلی سیمو کې د حکومتي اصلاحاتو په اړه په سنټ کې بحث روان دی. تر دې وړاندې په قومي اسمبلی کې پر بحث مکمل شوی و. له کورمې قبایلي سیمې نه د سینټ غړی سجاد حسین تورې مشال ریډیو ته وایي چې د وفاقي حکومت په راپور کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې دي، خو په مجموعي توګه پرې د ایوان غړي متفق کاری. زمونږ همکار ګلیاز له سینیټر سجاد حسین توري سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه بحث په کوم پړاو کې دی او د حکومتي راپور په اړه سینیټران څه نظر لري. نو موړې په جواب کې وایي
دا رپورٹ راغلو، دا رپورٹ خ رپورٹ دے کیو دو وڑی وڑی مسئلے شتا تے ایگزیکٹو پاور بچا سری دا مسئلے ورکی وی دی بند بس کی گی. نور دا رپورٹ بالکل یا منسی ہوئے لے چہرہ دا 75% دا جمہوریت طرف زی دا رپورٹ سکون دے جوڑ کر دے او بخیا مسئلے دی 5 سال منصوبہ دے ترقیتی کرونو کدی بند مزید کول غاڑی سینٹ کی سدی بند بس وشی او دا بس دور فکر دے سدی من تکی انجام دور سبیاو کے اخر کی سبیدہ سے مسئلے رانشی تے پیچیدگیاں پکی رانشی پکی سر ازم کی گی یا سک ول گاڑی ایف سی آر ختم ول گاڑی نہ ریپلیسمنٹ یو قانون ور کول گاڑی اغا اغا نہ بغیر کار خونه چلے گی نمو دوائی تو کنسٹیٹیوشن پاکستان جو کوم ایندے دا پکر دے تو ایجنسی ان بوندیا نہ پیزل عمل
توری صاحب قدرت وے چے دا سینٹ چیئرمین رضا ربانی ہم خپل اندیخنی اصلاحات او پاڑا چکم بحث کی دی اگے کی خود لی کاغذ را سر لگی شریک کی
اغا خپل خپل یو سوچ دے جمہوری سوچ لئی او اغا پو جمہوری سوچ باندے دی ٹولو پاٹھانو تے ٹولو سینٹ کمیٹی جوڑا کڑی وا حالانکہ کمیٹی بارہ ممبران باندھے کنسٹیٹیوٹ کی گی اگے وا آئینی کمیٹی جوڑا کا سینٹ ایز اے ہول یہ بکی واخستو سوال دی کی ٹول سٹیک ہولڈر کا حکومت سیاسی پارٹیاں نے ٹھڑی پکی شریکی مشترکی اگو تجویز را کی اگو تجویز پر روشنی کی بمو مخی سفر کو میں انشاء اللہ مو بیا دا مخی دبو بیا اڈاپٹ کی دا رپورٹ اور سینٹ بو یو بل شکل کی دا کمی سمبلے تستی
سجاد تاسی پ نظر مانی چکم بہ سوس روان دے زیادہ تر خودی کی دا حکومتی چکم کمیٹی کم سفارشات وغی تر مخ دادا چی قبائلی سیمی دی پ خیبر پختونخوا صوبہ کی شامل کل چی نو دا پارلیمان دا سینٹ چکم غڑی دی اغا زیادہ تر سوائی چی آیا دا عمدہ سے پکار دا کنا
پارلیمان کی اصل کی سوچنا اری لکی خپل سوچنا خو مخ خپل صدا کنا صدا وای صدا بالکل زلی په شکل کې دا چینچی باقی پکې کې پکې څه جوړ شي او ټیک شو تر کېتی کرونه ویل زلی لول روسالې پر تر کېتی کرونه پکار دی انفراستراکچر پکار دی د دې پر ډېر بجټ پکار دی نو دوی سره دا مخ کې دا ودا شی وو 3% دوی ان ایف سی ورډ ورکول غاړي او 3% په ځای باندې مو ته دا ریکس کړي چې دا 6% پې صدا ډبل شي نو دا تر کېتی کرونه 5 سال کې نه ودا ایجنسیانه به د صوبې لول باندې اپګریډ شي او یو نو پرمټیز برا شي ایجوکیشن به مضبوط شي هیلت به مضبوط شي او دا بیس ایک فنڈامنٹل رائٹس حکم دی دا بحال شي جوډیشری دا لړ شي او دی باندې چا اعتراض نشته ټول پارلمنٹری رسپتی باندې به تفصیل کی
دا مشال تر سنگو سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال دې ته هوګي. په پاکستان کې د افغاني سکولونو او لیسو مدیران وای چې د افغانستان حکومت ورسره وعده کړی و چې ورپېخې ستونزې به ور لا زر در در هواروي او چې کوم حقونه په افغانستان کې مدیرانو او استادانو ته ورکړل کیږي نو هغه به دوی ته هم ورکوي. په پاکستان کې دا مهال یو سل او اووه نوي افغاني سکولونه او لیسې دي چې پکې د 2500 نه زیات استادانو زده کوونکو ته درس ورکوي. نور تفصیلات له اسلام آباد احمد الله راکړي.
په پاکستان کې د افغاني خوندزیو د مدیرانو د شورا رئیس نور حبیب حبیب مشال ریډیو ته وویل چې د اگست په 1 نیټه یې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی سره د یو پلاوی په صورت کې ملاقات وکړو او خپل غوښتنې د نوموړي په وړاندې کې خو دې د نور حبیب وینا وا چې ولسمشر غنی متعلقه چارواکو ته امر ورکړو چې زر تر زره د استادانو دا ټول ستونزې هوارې کړي خو په قسمت یې نه تر وسه یو ستونزې هم هوار نه کړې شو.
کله چې موږ افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره مخختنه وکړه په هغه کې یو د معلمینو حقوقو بل غوښتنه زمونږ وا د مکتبونو د راجستر مسله موږ غوښتنه دا و چې مکتبونو غوښنه وزارت سره رسمي راجستر دي هغه دوباره راجستر نشي فقط یو مکتوب د تبدیلی کاپي وګڼل شي. زمونږ بل غوښتنه د ځمکې وا ځکه افغانستان کې ټول معلمینو ته یو نمبر ځمکه ورکړل شوې ده نو دا چې موږ معلمینو سو باید په خبر معلمینو ته یو شهرک ورکړل شي. بل غوښتنه زمونږ د مالی مسله وا په کار د دوه کالو لپاره موږ مالیانه معاف کړي. زمونږ دا څلور غوښتنې اشرف غنی صاحب سر
د نور حبیب په وینا چې دا مهال پاکستان کې 190 افغاني سکولونه او لیسې دي چې پکې د 2500 نه زیات استادان زده کوونکو ته درس ورکوي. په پاکستان کې د افغاني ښوونځیو د مدیرانو د شورا پخوانی رئیس احمد زبیر وایي مشال ریڈیو چکلا د استادانو او مدیرانو د غوښتنو په حق لا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره تماس ونیولو. نو نوموړي فقط دومره وویل چې د دوی د ستونزو حل لپاره خپل کوششونه کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. په امریکا کې د ټیکنالوژي سلورو لویو کمپنیانو ویلي دي چې د انټرنیټ نه د سختري د موادو د لری کولو لپاره به په شریک کار کوي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکی شاهین بنیرې وړاندې کړي.
په امریکا کې د ټیکنالوژي سلورو لویو کمپنیو ویلي دي چې د انټرنیټ نه د ترهګرۍ سره د تړلو موادو لری کولو لپاره به په شریک کار کوي. یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او مایکروسافټ د دسمبر په 15 نیټه اعلان وکړ پلان لري چې د هغه ویډیوګانو او تصویرونو لپاره یو شریک ډیټابیس جوړ کړي کوم چې دوی له انټرنیټه لری کوي. دا شریک ډیټابیس بار روان کال فعال شي او حسب کیږي چې نور کمپنۍ هم په دې کار کې ملګری کړل شي. فیسبوک په یو بیان کې ویلي دي د بیلابیلو کمپنیو ترمنځ د ملګرتیا سره به د ترهګرۍ سره د تړلو موادو د لری کولو عمل نور هم ګړندی شي. ټویټر ویلي دي په هغه پاڼو چې د دوی په واک کې دي دوی داسې موادو لا ځای نشي ورکولی چې ترهګرۍ لا وده ورکړي. په راپور کې راغلی دی د ټیکنالوژي په دغه کمپنیو د مغربي هیوادونو لخوا د ترهګرو ډلو سره د تړلیو موادو د لری کولو لپاره فشار ډیر شوی دی. اروپایي ټولنې خبرداري ورکړه دی داسې قانون سازي به کوي چې په نتیجه کې به د هغه موادو د خپرونکو پر ضد چټک ګامونه پورته کوي چې په انټرنیټ نفرت او نسل پرستی خوري. په ټولنیزه میډیا د اسلامي دولت وسلواله ډله په ټوله نړۍ کې خلک سغدریزه ترابلي او بیا یې د ځان سره ملګري کوي. ټویټر د روان کال د فروری او اگست په میاشت کې 2,15,000 اکاونټونه معطل کړي دي او د سغدریزه موادو د سار لپاره یې د کارکونکو شمیره هم ډیره کړې ده. یوې نړیوالې ډلې ویلي دي حکومتونه غواړي چې په انټرنیټ د سغدریزه موادو د خپرولو مخه ونیسي خو دې سره د بیان د ازادۍ او شخصي حقونو د خپو لاندې کېدو خطر هم شته.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او اوس د خبرونو د لنډیز د پاره مای خپل همکار اسرار علم مومن ته ورکو.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت لږ شیبه وړاندې مشال ډیو ته په رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې د مسافرو جهاز او پریوتو په پیخه کې د وژل شو ټولو کسانو مړي اسلام آباد ته راوړل شوي چې د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې به یې ډي ان اې ټیسټ کیږي او له هغه وروسته به خپلو خپلوانو ته حواله کیږي. د پاکستان سرکاري هوایي کمپنۍ پی ای په یو جهاز کې سپرو ټولو ته څلوېښت وژل شو کسانو کې شپږ د جهاز د عملی غړي دي. دا جهاز تېر ورځ له چترال اسلام آباد ته پر لار و چې د ایبټ آباد په هوایي یا سیمه کې د حادثې ښکار شو. د کابل سیمه وایي نو انتظامی اصلاحاتو پړه په سینټ کې د نهي پورز شروع شو بحث لا هم دوام لري. تر دې مخکې په کمی سمله کې پر دې اړه بحث سر رسیدلې. نن په خبر هاوس په خبر کې د خبر پختونخوا د ارکیالوجي څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال لوتوي چې دوی د خبر ایجنسی په جمرود کې یو ارکیالوجیکل سروي مکمل کړ او هلته یې ډیر زره کال پخوانی آثار موندلې دي. د پګوا شنډړيواله موسسه وایي چې لوسلو طالبانو سره د روغې جوړې د سرنګوالي په اړه راتلونکي اونۍ د افغان سیاسي سیرو پخوانیو جهادي مشرانو په ګډون په کابل کې غونډه جوړوي. په افغانستان کې دغه موسسې مسؤل خلیل الله ساپین مشال لوتوي چې طالبانو سره د روغې جوړې په اړه یې د طالبانو افغان چارواکو نظرونه راټول کړي. شام او روسو د ډزبندۍ وړاندیزونه رد کړو د حلب خار بیرته نیولو ژمنه یې کړې ده. تر ورځې شام او روسو مشرانو د یاغي ځواکونو او غربي قوتونو لخوا د ډزبندۍ غوښتنې رد کړو. د حلب خار بیرته نیولو لپاره یې خپل عملیات لا نور تیز کړل. او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پر ایران، سعودي عرب او د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو تور پورې کړی چې په پراکسي یا نیابتي جګړه کې ښکېل دي. د برتانیې ګارډین ورځپاڼې پرون په روم کې د هغه کانفرنس ویډیو خپره کړه چې بوریس جانسن خبرې پرې کړې ویلي دي چې ځینې سیاستوال د خپلو سیاسي اهدافو پر مخ وړلو لپاره د مذهب ناسم استعمال کوي. بلخوا د ایران بهرنیو چارو وزارت وایي برتانیا په دې پوزیشن کې نه ده چې پر نورو په سیمه ییزو چارو کې د مداخله تورونه ولګوي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته رسی. ما مجید بابر، اسرا عالم مومند او زمونږ تکنیکی ملګری اکرام مسکین یار ته اوس اجازه راکړي. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. خاط آباد او بریالي اوسئ.